السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د وزارت لسم کال د اپریل د میاشتې یو لسمه نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري کړه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خپل خبرونه له اسرار عالم ومنو.
رسنۍ وایي نن په الجزائر کې لږ تر لږه 250 کسان د یوې پوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي په ملکن ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړي. او د امریکا ولسمشر ویلي دي چې کېدای شي زر پر شام مزایل برید وکړي. او خبرونه تفصیل رسنۍ وایي په الجزائر کې لږ تر لږه 250 کسان د یوې پوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. دا الوتکه چې د دغه شمالي افریقایي هیواد د بوفارک ایرپورټ سره نږدې نن پریوتې ده، پکې ناست زیاتره کسان پوځیان دي. د الجزائر 24 په نامه ټلویزیون ویلي چې د پوځي ترانسپورټ دغه الوتکه له پورته کېدو څو شېبې وروسته غورځېدلې. د دې هیواد سرکاري خبري ایجنس ویلي چې د روسي ساخت دغه IL-6 الوتکه د الجزائر جنوب غربي سیمې بے چار ته روانه وه. د جهاز پریوتو علت نه دی معلوم. د پاکستان پوځ وایي په ملکن ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامی ته سپارل پیل کړي. د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان پرون ته مرګره کې یوې غونډې ته ویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامی ته سپاري.
پوځ په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله واره توګه ولسی انتظامی ته سپاري او خپله ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي. او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
یاد وی چې په ملکن ډیویژن کې څه باندې 8 کاله مخکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پر وخت دغه پوځي چیک پوسټ جوړ کړل شوی چې پر ضد څه موده مخکې په سواد کې مظاهره اهم شوی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپسې عمل بیا پیلوي. پولیټیکل انتظامیه چارواکو نن مشال ډو ته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. چارواکو زیاته کړې د کډوالو واپسي به د غلام خان بندر له لارې کیږي. بل خو د فاټا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو هم نن مشال ډو ته ویلي چې په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال به د اپریل تر اخري نیټې پورې ستانه کړل شي. دا وخت د خوست په ګولان کیمپ کې شاوخوا 2000 او نور افغانستان کې شاوخوا 3000 د شمالي وزیرستان د کډوالو کورنۍ شتون لري. د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو خوندیتوب لپاره په ترکل شو بلونو کې دي بدلونونه وکړل شو. له موجوده صوبایي اسمبلۍ دي زر تر زر منظور کړل شي چې دارنګ بل حکومت ته پاتې نشي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي طایره کلیم پرون بشر ډو څه ویل. پرون په پېښور کې په دې لړ کې یو غونډه اهم وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د واده لپاره د جنۍ عمر د 14 کلونو پر ځای 13 کاله مقرر کړل شي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې د یو وطن په وجره به د قانون له مخې کاروایی کیږي. نن په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر وخت خواجه سیف ویل چې په ټرافیکي پیښه کې تورن امریکایي سفارتکار لا هم په پاکستان کې موجود دی. او د په خبره په اسلام آباد کې امریکایي سفارت هم په دې لړ کې په پلټنو کې د همکارۍ کولو باور ورکړی. پاکستاني رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې تېره اونۍ په اسلام آباد کې یو امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې یو لاروی وژل شوی و. لا هم امریکې پر دې اڅند ویلي. امریکایي ځواکونه د پنځبه پر ورځ ویلي و چې د فاریاب ولایت په بلې چراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان قاری حکمت الله او د هغه دوه ساتونکو په هوایي برید کې وژل دي. د افغانستان د پروان ولایت په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د ذاتي دوه پړه نښنه خودلې ویلي دي چې ځینې خلک د ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمينه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز چاري خار کې وی امنیتي غونډې ته ویل یو شمیر کړي په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي. مشالېډو ته وګستې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دی چې کېدای شي زر په شام میزایل برید وکړي. نوموړي وروسته خبرداری ورکړې چې ځان چمتو کړي ځکه چې میزایل به ورځي. ډونالډ ټرمپ نن په خپل ټویټر پیغام کې د روس پوځي چارواکو سفارتکارانو هغو خبرداریو ته اهم اشاره کړې چې وایي چې د امریکا لخوا څه قسمه میزایل وداغل شو نو هغه میزایل او چې له کومو ګاډو دا داغل شوی وي هغه به په نښه کوي. ټرمپ لیکلي روس چې پر شام داخل کېدونکو هر قسمه میزایل ٹرمپ لکھلی روس چھ دڑکا کڑی چھ پر شام دغل کی دن کی ہر قسمہ میزائل با پنخ کبھی نہ دپ خبرا روس چمتو اسی زکا چھ دغ میزائل با دغل کی گی نہ دپ خبرا دا میزائل با نوی او خکولی بی نموڑے وائی بای دا روس دا حقا زناور ملاتر نکڑی چھ خپل خلق پر گیس وجنی او بیا لدی وجنی خوند اخلی دا پا خکارا دا شام مولس مشر بشار لسد تا اشارہ دا ٹرمپ اسد تورنبی چھر دغا مبینہ زہجن گیس حملی ترشا لاس لری برسندو اداری وائی په دې برید کې په لسګونه ولسی وګړي وژل شوي وو. تم سرګندېږي چې د آذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام الیو به نن بیا د وو کلونو لپاره منتخب شي. په آذربایجان کې د ولسمشرۍ لرنیو انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی. دوی الیو په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو باندې تورنوي. اپوزیشن ګوندونو ادعا کړې چې دا انتخابات غیر قانوني دي او په کې به درغلي کیږي. د آذربایجان مخالفین غربي حکومتونه او د بشر حقونو نړیوالې ډلې د الیو پر حکومت نیوکې کوي چې په مستقل ډول یې د خپلواک رسنیو خبریالانو خپلو سیاسي مخالفینو او پالانو زورولو ته دوام ورکړي. او روس او مصر هیله خودلی چې نن بعد دوه هیوادونو ترمنځ د څه باندې دوه کالو د ځنډ وروسته نیغ په نیغه هوایي سفر بیا پیل شي. دا سفر په 2015 کال کې د سینا په ټاپو وزمه کې په یوه روسي الوتکې د بمی چاودنې وروسته تړل شوی وو. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د خیبر پختونخوا په دیر کې په امنیتي چارې ولسی انتظامیه ته سپارلې دي.
خلق په دې دا خوشاله دي چې راځي چې دلته خو تاسو ته د پولیس او یا انتظامیه نور خلک زمونږ د خود عوامو د پبلک خلک کې غوي خدای کې د چا دلته لحاظ کی یا نور څه مسله وکي.
په پاکستان کې نن د پولیو ضد درې ورځنی کمپین اخیری ورځ ده. چارواکي وایي له نورو وختونو پرتله د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی.
وګورئ تاسو نو کې 2010 کې 24 کیسز، 2014 کې 68 کیسز، 2016 کې 8 کیسز او لاست ایئر صرف یو کیس. اوس پورې لا د خپل فضل دی اوس پورې کیس نه درپوش.
د قبایلي ځوانانو په نوم یو نوی تنظیم له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات یې زر تر سره عملي کړي. د چارسدي او سردریاب اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دغې سیمې زوړ پل دی زر اورغوي.
زنانم یو څوک پیاده روان یو څوک یو خو څوک نو موږ حکومت ته دا خاص کو چې دا پل دې راته زر تر زر جوړ کړي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پوز وای په ملکن ډیویژن کې واکولسی انتظامی تسپارل پیل کړی. د دوی په وینا په دې لړ کې پیل لدیر څخه وکړه. هلته موجود د پوز امنیتی پوستې یې ولسی انتظامی تسپارل پیل کړل. په دې لړ کې 13 ورځې یوه غونډه شوې چې پکې د امنیتي ولسی چارواکو په ګډون یو شمېر عامو کسانو شمولیت کړو. په دې اړه نور تفصیل له اسرار المومن په رپورټ کې دی.
د خبر پختونخوا د دیر په دوه ضلعو کې پوځ د امنیتي چیک پوستو ضلعي انتظامیه ته سپارل پیل کړل. د ملکن ډیویژن د پوځي څانګې مشر یا جی او سی میجر جنرل علي عامر اوان پرون د نهې په ورځ په دې لړ کې را جوړې شوې دستوري ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس انتظامیه ته سپاري.
اوس په سیمه کې د پرمختګ سوکالۍ او امنیتي ذمواري زر تر زره او په مرحله وار توګه ولسی انتظامی تسپاري او خپل ټوله پاملرنه به د هیواد د پولو ساتنې ته اړوي. او په دې لړ کې د دیر سیمې د ولس قربانیو ته په کتو سره د دې لړۍ پیل له دیر څخه کوو.
د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان زیاته کړه چې د دیر وروستو بعد ملکن په نورو سیمو کې هم پوځي چیک پوستې سیول انتظامیه ته سپارل کیږي. پرون په تیمرګره کې ترسره شوې د سوره کې د پوځي چارواکو سربېره د خبر پښتونخوا د صوبایي او بلدیاتي حکومتونو چارواکو قومي مشرانو او پولیس افسرانو هم ګډون وکړ. په دې موقع د سوره د پخپله وینا کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید وویل چې پوځ عام ولس او پولیسو په قربانۍ ورکولو سره دا سیمه خوندي کړې. بلخوا ضلع ناظم حاجی محمد رسول مشال ډو ته پرون وویل چې د پوځ لخوا پولیسو ته د چیک پوسټو سپارل یو ښه ګام دی او دا ښایي چې په سیمه کې امن پر ځای شوی. نوموړی وایي پولیس د دې جوګرې چې د سیمې امنیت ټینګ کړي.
سیویلین تا لاہور کو پر خودل دی مطلب دار ہے کہ دکی علاقہ کی حالات سے دوسری امن دے کنٹرول دی اور اسی سو ضرورت تو دیر نہ محسوس ہے دور دی وجنا تا خود خوشحالی خبر ہے او سیول انتظامیہ انشاءاللہ پر دی حالات کے دخل ذمہ داروں سنبھال لو جو گدی اور انشاءاللہ دا وکھی
همدارا زه د ډیر ثمرګری د پریس کلب مشر محمد جلیل لمشال سره په خبرو کې ویل دا چیک پوسټ ته سباندې اته کاله مخکې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت جوړ شوی وي. ته د په خبره په بر او کوز ډیر کې په ګډه شوخوا شپږ چیک پوسټونه دي چې په کې تر ټولو غټ د چکدرې هغه دی چې هر ورځ سره شوخوا سباندې لس زره کسان تیریږي. نو موړی وای د پوځ لخوا ولسی تنظیمې ته په چیک پوسټو سپارلو د سیمې خلک ډیر خوشاله دي ځکه چې په چیک پوسټو د دوی ډیر وخت خرابېږي.
نو خلک خو په دې دا خوشاله دي چې راخه چې دلته خو تاسو پته ده چې پولیس او یا انتظامیه نور خلک زمونږ دا خو د عوامو د پبلک خلک دي نو هغه خدای چې د چا دلته لحاظ وکړي یا نور څه مسله وکړي او فوج کې نو هغه خود دا چې پټا ځینې خلک پکې فوج کې داسې چې هغه کم سپایان چې ایجوکیشن یا دا نه لري هغه لکه د خلکو سره د ډیلینګ ټیک نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په میاشت کې لادر سره سرما په سوات سیمه کې د پوځي چک پوسټونو خلاف مظاهره وشوې. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ اهم په قبایلي سیمو کې د پوځي پوسټونو د کمولو غوښتنه کوي. د سوات او قبایلي علاقو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې په پوځي چک پوسټو عام ولس د سفر پر وخت څنګهول کیږي خو پوځي چارواکي بیا وایي دغه چک پوسټ د ولس د خوندیتوب لپاره دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. چارواکي وایي په ټول ملک کې روان د پولیو خلاف کمپین کې به خواوشا 8.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې به څومره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کیږي په دې اړه تفصیل په رپورټ کې دی. د ګل د ورځې راهیسې پیل شوي کمپین کې د 2.5 لکو زیات کارکوونکي برخه اخلي او هدف یې د 5 کالونه کم عمره ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین یو چارواکي عاطف رحمان وایي په صوبه کې 5.1 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول د دوی هدف دی.
زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه تقریبا 57 لاک ماشومان زمونږ ټارګټ دا په کې پی کېږي. زمونږ یو وی موبایل ټیم دا غزي او کور په کور هغه ټول مایکرو پلانز تیار کړي نو هغه موبایل ټیمونو تعداد چې کوم دی هغه تقریبا د 21,000 نه زمونږ زیات. هغه نه علاوه تقریبا فکس زمونږ هم سایټس وی په هسپتالونو کې نور داسې امپورټنټ او بسلینګ پلیسز کې وی هغه ته اهلکارانی تقریبا 1500 د پاسه زمونږ حال تک اهلکاران دي. بیا زمونږ ترانزټ پوینټس وی ترانزټ پوینټ چې کوم خلک ټریول کوي د یو ځای نه بل ځای ته نو هلته کې زمونږ ترانزټ پوینټس وی هلته کې اهلکاران پولیو اهلکار هغوی کوشش کوي چې دغه ماشومانو ته کتری اډمنسټر کړي.
عاطف رحمان وایي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي تیر کال په ملک کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلي وو چې یو کیس پکې په خیبر پښتونخوا کې وو.
2010 چې تاسو ته وایم د پاکستان نو 144 کیسز 2014 کې 306 کیسز بیا په 2016 کې 10 کیسز شول او په 2017 کې 8 کیسز 2018 کې اوسه پورې پاکستان کې یو کیس رپورٹ شوی دی. اوس وخت د کے پی وګوري تاسو نو کے پی 2010 کې 24 کیسز 2014 کې 68 کیسز بیا 2016 کې 8 کیسز او لاسټ ایئر صرف یو کیس وو اوس پورې الله د خدای فضل دی اوس پورې کیس نه درپور شو.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. د صحت نړیوالې ادارې له اصولو سره سم له دغه فهرست د لرې کېدو لپاره پکار وي چې په یو هیواد کې په دریو کالو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته رانه شي، بیا وروسته د یو بل کال لپاره هم د صورتحال جاج اخیستل کېږي. په تیرو وختونو کې وسلوالو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پولیو کارکوونکي پرخه کړي دي چې ورسره د پولیو ضد مهم ته زیان رسېدلی دی. خو د دغه رنځ پر ضد کارکوونکو ادارو د چارواکو په وینا دوی تمه لري چې د امنیت ښه کېدو سره به د دوی کمپینونه ښه نتایج ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د دکې سترګره نه دی او نه هم د ملک ګټو پر ضد کوم کار کړی دی. نوموړي چې نن یې احتساب عدالت کې پیشي وه، وروسته یې رسنو ته وویل د په حق کې حقایق پټ کړل شوي دي. نجیب عامر نور تفصیل په دې رپورټ کې دراوروي.
د شروع په ورځ د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د احتساب قومي ادارې یا نیب لخوا جمع کړل شو درخواستونو اوریدنه وشوه. پر دغه موقع نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر موجود ول. تر اوریدنې وروسته د احتساب عدالت له ودانۍ بهر مطبوعاتو سره خبرو کې نواز شریف وویل هغه حقایق چې د دوی په حق کې وو ډېر په چالاکۍ سره پټ کړل شوي دي.
د واتس اپ د لارې د ګډي پلټنیزي ډلې لپاره چې کوم شپږی هیرې تلاش کړي شي وي، په هغه کې د منګي سیب نه علاوه په پینزو کې درې کسان زموږ سیاسي مخالفین او تعلق یې په سنس ډول د تحریک انصاف ګوند سره دی. د تر څنګ چې په جی ای ټی کې د استخباراتي ادارو ISI او MI هم یو یو غړي شامل وو. سما کیس د ترګرې کیس نه وو او نه ما د ملک د ګټو پر ضد سکار کولو، نو بیا د استخباراتي ادارو د غړو په جی آی ټی کې د شاملولو څه ضرورت وو؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده او د دې تپوس کول پکار دي.
دا یادولو دا چې احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې تیر کال د جولای په 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه څرګندولو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل وګرځولو او نیب ته امر وکړ چې د ښاغلي شریف او کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړي. دا وخت د شریف کورنۍ پر ضد درې مقدمې روانې دي چې پکې لومړی د لندن ایون فیلډ جایداد، دوهمه د سعودي عرب جدي خار العزیز په سټیل مل، او درېمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي.
د فاټا پیغلو او ځوانانو پرون په یو خبري غونډه کې د قبالي ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړو. دوی ویل چې په قبالي سیمو کې ځای پر ځای غونډې پیل کړې دي او د فاټا ولست د لپاره تیاروي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره په مبارزه کې ګډون وکړي. د فاټا پر راتلونکي آئینی حیثیت د فاټا ولس او سیاستوال په یوه خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې بیا نور ځان له د صوبې غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومن اورو.
د فاټا ځوانانو او سیاستوالو د فاټا اصلاحاتو او ملکو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لکه پروند کبالي سیمو پیغلو ځوانانو د فاټا ځوانانو په نوم د یو سازمان جوړولو اعلان وکړ. په پیښور کې د خبري غونډې وروسته د دې سازمان جوړونکي شوکت عزیز او مشال ډو ویل چې هدف یې فاټا اصلاحات عملي کول دي
او بنیادی چې کوم مسله روانه ده د فاټا اصلاحاتو، د دې لپاره مونږ چې کوم د تحریک شروع کولو آغاز وکړو، نو هغه 25 تاریخ مونږ چې کوم د اسلام آباد کې درن اعلان وکړو. په اسلام آباد نه بعد به ورسره مونږ نن چې کوم د اوس باجوړ ته روان یو، سبا په باجوړ کې به مونږ اکټیویټیز کوو، نو ټول ایجنسیانو کې به ګرځو. نو 30 تاریخ ته چې کوم د زمونږ آخري دا کومې مطالبې دي یا کوم ځوانانو مسلې دي یا د فاټا دا کوم اصلاحات ایشو ده، دا بل چې کوم پسینټ کې پروت نه پات کوي، نو د دې خلاف مونږ اسلام آباد کې درنه ورکو چې نو به تر هغه وخت پورې تر څو پورې چې زمونږ دا مسلې دا مطالبې منلې شوې نه وي.
بلخو د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی احمد نه پورې ځل مشال لوسره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړې او نه غواړي چې په قبالي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خو نوموړی وایي دوی به په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي.
په دې هفته کې مونږ اجلاس راغواړو، په هغه اجلاس کې به مونږ په دې باندې هغه کوو چې دې ته مونږ څه ترتیبات یعنی تیاری ونیسو. خو چې دا د ریفارمز ایجنډا چې دا سرته ورسیږي نو دا دوه درې ورځې کې هفته کې به مونږ ان شاء الله به زه د ټولو سیاسي ګوندونو اجلاس را بلم او هغه کې به د هغې نه رایې اخلو چې مونږ ته څه کول پکار دي.
د فټا سیاسي اتحاد مشر او د ځوانانو سازمان وایي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو جمعیت العلماء اسلام ګوند وایي د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پختنه وشي چې هغوی څه غواړي. دا براس حال کې دا چې د فټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل لکامی اسمبلی منظور شوی، خو لا یې هم او سینټ منظوري نه دا ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د پنجاب او اسلام آباد پوهنتونونو زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د پنډی په یو یونیورسټي کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي دی ونیول شي، ګڼې دوی به خپل احتجاج نور هم غځوي. دا غوښتنې زده کوونکو د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته په مظاهره کې کړي دي چې په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اوریدل شي.
تیره ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پنډی او اسلام آباد د پوهنتونونو زده کوونکو او سیاسي مشرانو د احتجاج پر مهال وویل چې د پنځو ورځو تیرېدو باوجود هم د پنډی په باراني نومي پوهنتون کې د وژل سوي زده کوونکي کامران یوسفزي وژونکي نه دي نیول سوي. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د پنجاب صوبایي مشر ندیم سرور مشال رډیو ته وویل چې دوی حکومت ته 24 ساعته وخت ورکوي چې د کامران یوسفزي وژونکي ونیسي او سزا ورکړي.
کامران یوسفزی چې کوم شهید شوی دی، بارانی انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پنډای سټوډنټ او دا لوکل کسانو هغه په چړو او چاکوانو باندې وهله مړ کړی دی. د دې خلاف د احتجاجي مظاهره کړې وه چې د قاتلان زموږ د غوښتنه چې د قاتلان گرفتار شي، هغه ته دې سزا ورکړی شي. چیف جسټس نه زموږ دا مطالبه چې دې واقعي سوموټو اکشن دی واخلي، پر ټماټر او پیاز او په لوګانو باندې خو سوموټو اکشن اخلي، او داسې کیسو باندې چې کومځای پښتانه
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکی عادل سالار پر دې مهال وویل چې دوی به خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د کامران قاتلان نه وي نیول سوي او د نورو پښتنو زده کوونکو ساتنه نه وي باوري کړل سوي.
چې کوم قاتلان دي د کامران شهید هغې ته دې زر تر زر سزا ورکړي، او تر څو پورې چې د کامران شهید قاتلان نه نیول شوي نو د هغې پورې به دا احتجاج جاري. اوس پورې خو زموږ ته پر امن احتجاج دی، خو دا 24 ګنټې ټایم موږ نن ورک کدا ونه شو، موږ به روډونو ته روزو، روډونه بندو تر هغې پورې چې تر څو پورې د کامران شهید قاتلان ته سزاګانې نه ورکړل شي.
احتجاجي مظاهرې ته ورغلي د عوامي نېشنل پارټي یوې مخکشي او د قامي اسمبلی په خواني غړي بشرا ګوهر وویل چې تر څو پورې کامران یوسفزي ته انصاف نه وي ورکړل سوی تر هغه به د دوی ځوانان په احتجاج وي.
نن زه دا خبره کوم چې څو پورې کامران خان ته انصاف نه ملاو شوی نو موږ به زموږ ټول ځوانان به په میدان کې، خو زه دا خبره کوم چې که قاتل نه ملاویږي یا قاتل ته پنا ملاویږي نو موږ به بیا شهباز شریف د کامران خان قاتل ګڼو، او چې هغه نه به بیا موږ لکه هغه خلاف به ودرېږو.
د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکی کامران یوسفزی چې د پنډی په باراني پوهنتون کې زده کړې کولې، د روان اپریل میاشتې پر 8 نیټه په پنډی کې ځینو کسانو په چاقوانو وواژه.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه،
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو،
ورورولي
په یوونی م بجا،
تاندی هلی
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو. دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په خپل اداریا کې لیکلي دي چې د اتوار په ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې وډېره لوی ولسی غونډه وکړه، خو د پاکستان میډیا په دې اړه هیڅ رپورټونه یا تبصرې خبرې نه کړې چې دا عمل د صحافتي اصولو سرغړونه ده. د یوې اندازې له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې جلسه کې خواوشه 6000 کسانو ګډون کړو چې د خپلو آئینی حقونو غوښتنه کوله. شاهین بنیری د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز لیکلی دی په پاکستان کې د میډیا یوې ادارې هم د پښتون تحفظ تحریک د لاندې د شوې ولسی غونډې په اړه د راپورونو سره انصاف نه دی کړی او د پېښورانه صحافتي قدرونو نه سرغړونه کړې ده. په داسې حال کې چې د ښي لاس سیاسي ګوندونو وړو وړو غونډو ته په میډیا ځای ورکول کېږي، د پښتون تحفظ غورځنګ د ډېرې لویې غونډې په اړه میډیا خاموشه پاتې شوه. د ادارې په خبره ده د خبریالانو لپاره هم د بې خوندۍ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکلی دی په پېښور کې د پښتون تحفظ تحریک جلسه په هیواد کې تر ټولو لویه سیاسي غونډه وه. کله چې وی غونډې ته په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان راټول شي او هغه په عزت د ژوند تیرولو د حق نه بغیر نور څه نه غواړي، نو باید چې ریاستي ادارې په دې پوه شي چې د دوی د پالیسیو له کبله سر ډېره لویه غلطي شوې ده. په اداریه کې راغلی په ځای د دې چې ریاست دفاعي حیثیت ته لاړ شي، باید په غور او صبر د دې خلکو ګیلې مانې او غوښتنې واوري. تر اوسه پورې مظاهره چانو په وار وار خپلې غوښتنې تکرار کړې دي، خو له چارواکو یې د هواري لپاره نیم کار هم نه دی کړی. د ریاست ذمواري ده چې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پراخه پلټنې وکړي. کم خلک چې ورک کړل شوي دي باید هغه په حفاظت سره خپلو کورنیو ته ستانه کړل شي او په دغه جرمونو کې چې کوم چارواکي ککړ دي هغوی ته سزا ورکړل شي. ډیلی ټایمز په پای کې لیکلي دي له بده مرغه د مظاهره چیانو د ستونزو هوارولو او غوښتنو منلو په اړه د چارواکو ردعمل ډېر ګړندی نه دی. باید ریاست خلکو ته ثابته کړي چې د امنیتي ځواکونو نه کومې زیاتې شوې دي په هغې خفه دی او د دغې په نتیجه کې د راولاړو شوو ستونزو هوارې غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د چارسده او سردریاب اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د سردریاب زوړ پل د زر ورغوي. دا پل اته میاشتې مخکې پرېوتې و. اوس مهال دغلته یو بل پل شته چې د خلکو کار روان دی، خو دوی یریږي چې د رشو له وجې به دا هم وغورځېږي. خو د سیمې یو چارواکي وایي هیله مند دي چې صوبایي او مرکزي حکومت به په نړېدلي پل زر کار شروع کړي. په دې اړه د نجیب عامر نه نور تفصیل اورو.
د چرسدی او خوښ سیمو خلک له حکومت د سردریاب د زاړه پل د بیا رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي اته میاشتې وړاندې نسکور شوی دغه پل د ځایي خلکو لپاره زیات مهم دی. دوی پرې تګ راتګ، راشه درشه او مړه ژوندی کوي، خو اوس چې پل نړېدلې ده هر څه ممکن نه دي. د مرجان په نوم یو ځایي تن مشال لډیو ته ویل حکومت وادې کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي.
دا کم از کم دا پل کله غورځي دا ډېر تمه میاشت کوي. حکومت خو دې مارې لاندې نو کوم شی را مونږ دا دې کې سوال ته لو ان شاء الله چې تر تر به کوي. خو زموږ هم حکومت واغ نه، بلکې چې بای حکومت دا ډیماند، مرکزی حکومت هم دا ډیماند چې دا زر تر زر جوړ شي.
د سیمې خلک وایي د ګرمۍ په موسم کې سردریاب د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وي او خلک له ښاري سیمو یا د سیمې تازانونه رسوي، خو که دغه پل ونه رغول شي نو هلته موجود په بل پل بارش زیات شي او دا ویره شته چې هغه هم ولویږي. د تسبیح الله په نوم یو بل ځایي کس وایي د یو پل نړېدو پر بل پل رش زیات کړی او دوی په مشکل کې دي.
او د سفریات کې د سټاپ سره دا مخامخ زموږ هم کورونه دي، پل هم زموږ غرونه بیګان دي، عزیزان تر ګران هم دي. مونږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی. بل داسې وخت راشي زیات تر د اتوار په ورځ د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړي چې واپس پېښور ته ځي. او موږ په خپل هم ډېر زیات مشکل کې ولې چې رش ډېر زیات دي. نو دلته کې زنانه مې یو څوک پیاده روان یو څوک یو خو څوک نو موږ حکومت ته دا خواستو چې دا پل دې راته زر تر زره جوړ کړي. خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره دی په غیبه باندې کرک دی، ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کېدی شي چې دغه پل هم مات شي. نو بیا به نه یو طرف ته څوک پیش نه بل طرف ته.
جاوید محمود چې د چرسدی بازار یو دکاندار دی وایي د سیمې خلکو د دې پل د رغولو لپاره وخت په وخت پر حکومت غږ کړي او مظاهره هم کړي، خو چا یې تر اوسه د کتاب پاڼه اړولې نه ده.
د دې د خلکو وختن په وختن مظاهره کړي، درخواستونه هم شوي، میډیا والا هم شوي، بله رپورټونه جوړ کړي، خو هېڅ قسمه عمل درآمد کې نشته. دا دی خو پل نه دی دوا چې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی. د خصوصا د جمعې او اتوار پر ورځ چې کله جنجونه منجونه وي نو دغه باندې رش نور هم زیات شي، نو دغه هم کمزوری دی. نو دا ډېر افسوس خبره دی. حکومت له پکار دي چې په دې زر تر زره کار کوي.
بل پلو د چارسدی ډیپټی کمشنر منتظم خان مشال رادیو ته وویل دوی د پل د رغولو لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو سره خبره شریکه کړې ده او د هیله مند دی چې په دې پل به کار ډیر زر پیل شي. د سردریاب دغه پل په 1941 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت لخوا جوړ شوی و چې تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هغه مهال ورغونړېده چې د سیمټو یو ډکه لارې پې د تیرېدو په حال کې و. په دې پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. لن خبرونه به له اسرار عالم محمد نه اورو.
رسنۍ وایي په الجزایر کې لږ تر لږ 255 کسان نن د یوې پوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. پوځ په بیان کې ویلي چې په وژل شوو کې 248 مسافر دي او 10 د جهاز د عملی غړي دي. دا الوتکه چې دغه شمالي افریقایي هیواد د بوفارک ایرپورټ سره نږدې پریوتې ده، پکې ناسته زیاتره کسان پوځیان دي. د پاکستان پوځ وایي په ملکه ډیویژن کې یې واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړي. د ملکه ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرل علي عامر اوان پرون ته مرګ راکړي او غونډې ته ویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامیه ته سپاري. د پاکستان دفاع وزیر وایي په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې د یو تن په وجنه باندې قانون له مخې کاروای کیږي. نن په عقبي اسمبلی کې د وینا په وخت خواجه سیف ویل چې په ټرافیکي پیښه کې تورن امریکایي سفارتکار لا هم په پاکستان کې موجود دی. پاکستانی رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې تیرونی په اسلام آباد کې د یو امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې یو لاروی وژل شوی. لا هم امریکایي پر دې رسنۍ دی ویلي. د شمالي وزیرستان او پولیټیکل نظام وایي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپس عمل بیا پیلوي. پولیټیکل نظام چارواکو نن مشال ډوته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست له ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. تما سرګندګي چې د آذربایجان اوږد مهاله حکمران الهام علیوب بانن بیا د وو کالونو لپاره منتخب شي. په آذربایجان کې د ولسمشر لرنی انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړي. د علیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو باندې تورنوي. اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې انتخابات غیر قانوني او په کې باد غلي کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کړل.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې په جولای میاشت کې پارلماني ټاکنې کېدونکې دي، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه نن د لنډمهاله یا بوري وزیر اعظم د ټاکلو پر سر خبرې اترې کوي. په پاکستان کې د موجوده پارلمان وخت د روان کال د مئی میاشتې په پای کې سرته رسیږي، نو د جون له میاشتې له پیل څخه به د ابوري وزیر اعظم په مشرۍ نوې کابینه د هیواد چارې پر مخ وړي. ورسپانه لیکي کچیر وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر د ابوري وزیر اعظم پر نوم نه سلا کیږي، نو بیا به یو ګاډه پارلماني کمیټه پریکړه کوي. که کمیټه هم سلا ونه کړه، نو د آئین له مخې به بیا د پاکستان انتخاباتي کمیشن دوی ته لیږل سو نمونه څخه د ابوري وزیر اعظم لپاره د یو انتخاب کوي. ورسپانه پر مخ لیکي د حکومت او اپوزیشن لپاره دا ډیر مهم دی چې د ابوري وزیر اعظم د چوکی لپاره د یو معتبر غیر سیاسي او غیر متنازع سړی پر انتخاب سلا وکړي. بلخوا د اردو ژبې جنگ ورسپانې په پاکستان کې د اوبو پر بحران اداري خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په پاکستان کې دا وخت د اوبو بحران ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې لړ کې د هندوستان لاړخه پاکستان ته پر بهیدونکو دریابونو ډیمونه جوړول، د باران کمبود، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د تودوخې درجې له لوړېدو سره د واورې نه کېدل او د آبادۍ د زیاتوالي له امله په کورونو کې د اوبو د استعمال زیاتوالی هغه عوامل دي چې په دې هیواد کې د اوبو بحران ته لاره هواروي. ورسپانې لیکي پاکستان یو زراعتي هیواد دی او دلته د فصلونو د اوبو لپاره د اوبو زیاته اړتیا ده. په پاکستان کې د موجود لوی ډیمونو تربیلا او منګلا اوبه ډیرې کمې سوي دي. بلخوا د پشکال بارانونو ته له دوی نورې میاشتې پاتې دي، خو بیا هم د ډیمونو د نشوالي له کبله د پشکال د بارانونو اوبه سمندر ته ولاړې سي. ورسپانه سپارښتنه کوي په داسې حال کې چې زمځکې لاندې د اوبو کچه په ټیټېدو ده، باید په ډیر احتیاط سره اوبه وکارول سي او د دې لپاره د رسنیو له لارې د خلکو د پوهولو مهم اړین دی. بلخوا د ډیمونو جوړول هم د اوبو د کموالي ستونزه تر ډیره هوارولی سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو مهم قومندان د وژنې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په شام کې د اسرایلي جنگي الوتکو د بمبارۍ موضوع راخستې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې د افغانستان د فاریاب ولایت په بلسراغ سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یو مهم کمانډان قاری حکمت الله د وژنې موضوع راخستې ده. ورځپاڼه د امریکایي پوسټ د بیان دی کرنل لیزا گارشیا په حواله زیاتوي چې دغه کمانډان د تیر زیارت په ورځ د امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې د خپل ساتونکو سره وژل شوی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه وژنې د افغانستان د لرې پرتې سیمې ته د خلکو پام اوس راواړولو، خو دغه سیمه کې افغان طالبان او اسلامي دولت وسلواله له سمودی راهیسی خپلو کې په جنگ دی. تیر کال طالبانو د دې وجلې شوی کمانډان حکمت الله پر ضد یو حمله هم پلان کړی و چې له هغه د درزه بولسوالی ترڅنګ نږدې سیمې بیرته ونیسي. یو افغان چارواکي د نوم نه خودل پشر ورسپانې ته ویلي دي چې په هغه حمله کې د حکمت الله ډلې سخت مقاومت کړی و او هغه په خپل د طالبانو لخوا په دوو قاتلانه حملو کې بچ پاتې شوی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې په شام کې د روانې جګړې موضوع راخستې ده او لیکي چې تیر ورځ د اسرائیل جنگي الوتکو د شام په هغه هوایي اډه حمله کړې ده چې ایران پلوه وسلواله ډلې کاروي. په دغه حملو کې سلور ایرانی پوځي مشاورین وژل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې په دغه حملو کې هغه ایرانی پوځي کرنل هم وژل شوی دی چې د ایران د بې پیلټ الوتکو په پروژه کې د لوړ پوړي چارواکي په توګه دنده ترسره کوله. د ورځپاڼې په خبره د شام په مرکزي سیمه پالمیرا کې ترسره شوی دی بریدونو په شامي خانه جنگي کې د ایران او اسرائیل ترمنځ نوی کړکیچ په ډاګه کړی دی. دغه کړکیچ مخکې خو دومره په ډاګه نه و، خو اوس ورو ورو دې کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼې لیکي چې د شام د خانه جنگي نه ایران دا ګټه پورته کړې چې دغلته یو د پام وړ پوځي ډانچه جوړه کړې ده. نو اوس اسرائیل د هوایي حملو په ذریعه هڅه کوي چې دغه کار یا خو مکمل ودروي او یا یې ورو کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شام کې د کیمیایي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد په پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر منسوخ کړی دی. ټاکل شوی وه چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د لویې وچې هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته دروړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سوریه کې د ملکیانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي برید وروسته د بشار اسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ټرمپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکي جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغې ویل ولسمشر ټرمپ به په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنگټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه حکومت دا ردوي چې ګواکې ختیځ ښار دوما ته نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریه دوما ښار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 ملکی وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ ویلي د سوریې متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما ښار په کیمیاوي برید کې لاس ولري لویه بیه به پرې کړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، خای روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه یې په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013،
15,300 او 15,500.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سعودي عرب کې په لومړي ځل د فیشن اونۍ مانځل کیږي. د نړۍ مهم فیشن ډیزاینران اوس مهال په ریاض کې دی او په دې میله کې ګډون کوي. په سعودي عرب غوندې محافظه کاره ټولنه کې دا ګام بې ساري ګڼل کیږي. د فرانس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې لنډیز یې له نجیبه مې راوړو.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د نړۍ دوه وتلي فیشن ډیزاینران د مهال په سعودي عرب کې دی او په دغه هیواد کې په لومړي ځل د فیشن د اونۍ د لمانځلو لپاره خپل خدمات وړاندې کوي. په دې دوه فیشن ډیزاینرانو کې یو د فرانسې جین پاول او بل د ایټالیا روبرټو کاوالی دی. د فیشن اونۍ د سه شنبه په ورځ پر ولولو سره پیل شوه. د فیشن دغه میله د پخوانۍ ټاکل شوې نیټې څخه دوه اونۍ وروسته پیل شوه. په دې میله کې د عربي نړۍ ترڅنګ اروپایي ډیزاینران هم ګډون کوي. په دوی کې د اروا البناوي په نوم د فیشن د نړۍ پیژندل شوې میرمن هم برخه اخلي چې د کار ستاینه د سیمې په کچه شوې ده. شهزادګۍ نورا بنت فیصل السعود چې په ریاض کې د عرب د فیشن کونسل اعزازي مشره ده، د اپریل په 10مه په یو ځایي هوټل کې د فیشن د مایزو نړیوالو کارکونکو سره یو ځای د میلې پرانیسته وکړه. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته وویل سعودي عرب تل د فیشن سره دلچسپي درلودله. نوموړي زیاتوي دا څه نوې خبره نه ده چې ګواکې دلته دغه هر څه نه و. شهزادګۍ نور وړاندې وویل د دوی د کونسل هڅه ده چې په سعودي کې د فیشن صنعت یوې نوې او جدید کچې ته لوړ کړي. په ریاض کې د فیشن په دې میله کې د فیشن د توکو د کتلو او اخیستلو بازار ګرم دی. تر دې وړاندې داسې میلې په دوبای کې کېدې، خو اوس چې په سعودي کې دا میله پرانستل شوې نو ځینې محدودیتونه هم لري. په فیشن میله کې ګډونوالې ټولې میرمنې دي او د کیمرو د استعمال اجازه هم نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي له کله نه چې په تیر کال کې شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد یا ځایناستی ټاکل شوی، د سعودي غونډې په انتهایی محافظه کاره هیواد کې پر پالیسیو کې چټک بدلونونه څارل شوي دي. په همدې اوړي کې به میرمنو ته د ګاډو د چلولو اجازه هم ورکړل شي. شهزاده محمد بن سلمان د دې ترڅنګ له میرمنو هغه بندیز هم لري کړی چې دوی به یو ډول عربي حجاب چې عباده ورته وایي باید خامخا واغوندي. په سعودي کې د فیشن بل اونۍ به د همدې کال په اکتوبر کې پرانستل شي.
د مشال تر څنګو سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې له 1300 کلونو راهیسې روانې جګړې په لکونو کورنۍ ځپلې دي چې هر رایوې د درد او غم کیسې لري. اوس په کابل کې یو غیر سرکاري اداره دا کیسې په یو ځانګړي انداز راټولوي. د خاطرو په صندوقونو یا بکسونو کې د ترګرۍ، قرباني، میندې او پلرونه د غمجنو کیسو ترڅنګ د راتلونکي سولهییز افغانستان هیلې ساتي. په دې اړه اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی یو رپورټ خپور کړی دی چې بشیر ګواخی غټ ټکی تاسو ته دروړوي.
فیصل غختل ډاکټر شي. هغه د انګریزي او ریاضي زده کړو فیس جمع کولو لپاره کار کاوه. کله چې د نورو ورځو په شان یو ماخام په کابل کې ل خپل کور واته، نو د مور لاسونه یې ښکل کړل او ورته وی ویل چې مینه ورسره لري. عدلی حمیدی چې د اوخکو پاکولو او ژړا و درولو کوخه کاوه اسوسییټیډ پریس خبری اژانس ته ویلي دا یې د زوی سره اخیری لید کاته وو. د هغه په خبره فیصل په خندا له کوره ووت، خو څو شیبې وروسته د چاودنې درز شو. فیصل د هغه 15 کلن د ترزوی احمد الله او ګڼ نور افغانان په دې ځانمرګي برید کې ووجل شول. تر دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوریت او بشري حقونو غیر سرکاري ادارې د خاطرو صندوق په نامه یو نوښت پیل کړ. دوی اوس د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنیو کیسې او اسناد راټولوي. سلیم رجبی د دې پروژې مشر دی. هغه د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای داسې واړه واړه صندوقونه تیار کړي چې د تیرو 40 کلونو د جنګونو خاطرې پکې خوندي دي. هر صندوق یا بکس چې دردونه پکې ساتل شوی د افغانستان په تور، سور او زرغون بیرغ پوښل دی. خلک په دې توګه دا هیله ژوندۍ ساتي چې ګران هیواد به یو ځل بیا د سولې او امن کور شي. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې عدلی حمیدی د فیصل په یاد کې د هغه لپاره په ځانګړي صندوق کې د ښیرازۍ په هیله وریجې ایښې دي. کله چې بمی چاودنه وشوه نو هغې کوڅې ته منډې کړې. د هغه زوی له بدنه یې وینې روانې وې چې څو شېبې مخکې دا ښکلوله. عادله یوازنې مور نه ده چې له دې درده تیر شوي. په افغانستان کې میلیونونه میندې او پلرونه داسې کیسې لري. د خاطرو صندوقونو د پروژه کې ښځې او سړي راغونډېږي، دوی دوه خطونه لیکي. یو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د ترګرۍ قرباني شوي کس په نامه او بل د ټول افغانستان په نوم. په دې لیکونو کې ځای ځای د مسکا، ژړا، درد، غم، هیلو او ممکنه خوښیو تصویرونه ښکاري. اسوسیټیډ پریس خبری اژانس لیکلی چې د خاطرو د صندوقونو دا نوښت ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ډیر خلک لوستي نه دي. دا چاره د دوی لپاره د یو بوګنوونکي خو مهم تاریخ د ساتنې ښه لار ده. دا یوازې خاطرې نه دي چې په دې بکسونو کې خوندي کیږي. دلته د طالبانو د ترهګرۍ قربانیانو کورنۍ راځي، یو بل سره د زړه درد شریکوي. د دې پروژې د مشر سلیم رجبی په وینا دا د نفسیتی یا روحي درملنې کار کوي، ځکه چې وای غم په شریکولو کمیږي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په پیښور کې خزینه مدني فعالانو یو غونډه وکړه چې پکې د دوی په خبره سیاستوالان هم رابلل شوي وو. د غونډې ګډونوال وایي له سیاستوالانو یې غوښتنه وکړه چې د میرمنو خوندیتوب لپاره په تیار کړل شوو بلونو کې دې بدلونونه وکړل شي او له موجوده صوبایي اسمبلۍ دې زر تر زره منظور کړل شي چې دا رنګ بل حکومت ته پاتې نه شي نور تفصیل اسرار عالم مومند راکوي.
پرون په پیښور کې مدني فعالانو د یوې غونډې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میرمنو د تشدد او کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره دې په چمتو کړل شو بلونه کې بدلونه او بیا دې زر تر زره له صوبایي اسمبلۍ منظور کړل شي. په دې لړ کې د میرمنو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي طاهره کلیم پرون د نهې په ورځ مشال ډو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې په نوو جوړیدونکو قوانینو کې دې د واده لپاره د جنۍ عمر د 14 پر ځای 18 کاله وټاکل شي او پر ښځو د هر قسمه تشدد مخنیوي د فدې پکې اهم شامل کړل شي. نوموړی وایي دوی داسې قوانین نه غواړي چې په هغو کې پر ښځو د تشدد لپاره د مذهب، کلتور یا بل څه نوم کارول کیږي.
کوم یو 22 نمبر آرټیکل په دې قانون کې دی کوم چې دا وایي چې هر هغه قسم تشدد کوم چې د اسلام د دایرې د لاندې په خاطر باندې کیږي هغه بر جایز وي، هغه بر وایي، هغه د دې قانون د لاندې نه راځي. خو اسلام چونکې هیڅ قسم تشدد هغه خپل باندې د دې ممانعت کوي چې په خاطر باندې هیڅ قسم تشدد نه کړي کیږي د کور په دایرې دننه. بل هغه خبره چې څو نظر تر ځایه په دې حکومت کې دا بل راوستل شي، دا قانون راوستل شي، دا به ښه وي. خو دا چې نه دي یو دا چې نقصان دې قانون راشي او په هغې د لاندې بیا ښځو ته د کورني تشدد نخلاصي نه ملاوېږي، نو د هغې نښه دا ده چې مونږ انتظار کړو او کله چې دا قانون په داسې شکل کې وي چې له هغې سره چې کوم مجرم دي هغه په اسانه خلاصېدی نه شي او هغه د تشدد نه هېڅ قسم معاشرتي یا مذهبي رنګ نه ورکوي.
بلخوا د اورس فاونډیشن یوې مشرې سایما منیر پرون د نهې پورې ز مشال ډو ته ویل چې دوی په وړوکوالي کې د ودونو زکه خلاف دي چې د دې په جنکو او ټولنه ډیر منفي اثرات غورځيږي.
او د وړوکوالي واده چې کیږي هغه د جلې صحت لپاره او د هر څه لپاره ډیر زیات تکلیف دي. هغه چې جنې مړ کیږي او د هغه اهمیتي د وینې کمی په کې تعلیم نشي کولای، هنر نشي کولای، ګټه نشي کولای ځانته، د دې اوورال بیا تاسو کو د اثر پوره په معاشره راځي.
خو د خبر پختونخوا د حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي یو غړي راشد عرفت چې په مشرۍ د میرمنو د حقونو خوندیتوب لپاره یاد قوانین جوړ کړل شوی وایي چې کله اسمبلی ته د بحث لپاره دغه قوانین وړاندې شي نو بیا پکې د بدلونونو امکان شته. خو د په خبره هر څه د شریعت په دایره کې کیږي. موړ وایي چې چا چا ته اعتراض دی نو هغه دې خپل غږ د اسمبلۍ غړو ته ورسوي، مونږ ته دې راورسوي. مونږ چې کوم بلونه جوړ کړي نو هغه مو د اسلام په دایره کې دننه جوړ کړي. چې څوک په دې بلونو کې څه بدلون غواړي نو هغوی دې مونږ ته خپل غږ راورسوي او دلته به په اسمبلۍ کې پرې بحث کیږي. دا بل سال کې دا چې پنجاب حکومت له وړاندې په میرمنو د تشدد او د کم عمرۍ ودونو خلاف قوانین جوړ کړي، خو په دغه کې اهم د جنۍ لپاره د واده عمر 14 کاله ټاکل شوی.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووره چې د پختنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي د شناختی کارډونو اخستو کار اسانولو لپاره به اوس له خلکو هغه پیسې نه اخستل کیږي چې مخکې ترې چارواکو اخستلې. دا کار د نوي پولیټیکل ایجنټ په ورتګ سره شوی دی. ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی دی خو ځینې نورې غوښتنې هم لري. بشیر ګواخي نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي دوی دلته پر خلکو هغه ټیکس معاف کړي چې د شناختی کارډونو او ډومیسایل جوړولو په وخت به یې ورکوه. دا 2500 روپۍ وی چې د بجلی د بلونو په ځای اخیستل کېدلې. د مومندو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو افسر عبدالوکیل مشال ریډیو ته د اپریل په 10 ویل چې دا کار د خلکو د پرله پسې غوښتنو وروسته شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خلکو په دې غوښتنې هم کار کوي چې وایي په مومندو کې د شناختی کارډونو جوړول لپاره یو بل دفتر جوړ او یا هم موبایل ټیمونه زیات کړي. نوموړی زیاتوي
220 روپۍ باندې فرض شناختی کارډ یا ډومیسایل دا یو 300 پاغه به لګېدلې او د بجلی مات کې بیا بجلی ته دلته اوسوک بل نه ورکوي که نه جمع کېدلې بیا به واپډې سره هغه جمع کولې دغې نه لږې لږې دا پی ایس ایف راغې بس هغه ته معاف کړي به چې دا د غریب خلک داسې معاف لري. دوه دغه دی نادر سنټر دی یو لور مومندو کې دی که غونډ کې او یو اپر مومندو کې غلانۍ کې دی. خلکو مطالبه ده چې داسې بره دی صافو کې یا خوزو بیزو کې یو نادر سنټر جوړ شي. ښه ده مطالبه خو یې ده او دا ده چې ټیمونه میمونه سات په زاد دغه علاقو ته ځینو نو موږ سرکاري سطح باندې لیټرې وکړو هغوی راځي کله کله ځي داسې.
په مومندو کې د شناختی کارډونو او ډومیسایل اخیستو په وخت د سرکاري فیس لرې کېدل ځایي خلک خوشحاله کړي دي. خو دوی وایي پولیټیکل انتظامیه باید د رشوتونو مخه هم ونیسي او سرکاري اسناد ورکول دي په لږ وخت کې یقیني کړي. د بره مومندو یو اوسیدونکي نیک محمد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
کوم ډاکومېنټ به چې د عوامو د شناختی کارډ لپاره دا په وخت کې به بابوګان هم اخیستلې او دا 2500 روپۍ به دا به زما په خیال ذاتي د پی ای اکاونټ تللې دا خو به هغه وي که نه. پی ایس دا اوس چې کوم دی واسف سعید صاحب دا ډېر ښه اقدام و چې دا پی سي ماپ کو عوامو دپاره ډېره فایده دی که ډېر غریبانان خلک دي دا خو یې وکړه دا خو به انشاءالله بس ښه اقدام دی. بله خبره دا کوم مشکلات چې دي په دې ډومیسایل په دې شناختی کارډ پدې شینو کې چې عوام د دغې نم لګ ډېر سر ټکی ځکه چې په یو د میسل پسې هغه لسته چکر غلنې ته وهي او مسائل کې حل کیږي.
په مومندو کې دوه نورې لوی ستونزې د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو پرې کېدل دي. امنیتي چارواکو په تیر وخت کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار د تخنیکی ستونزو او امنیت ساتلو لپاره شوی دی او په خپل وخت به دې ستونزې ته حل راوباسي.
دا و بشیر ګواخ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد پر وروستۍ احتجاجي ناسته کې یوه سندره ډیره مشهوره شوه. دا څنګه ازادي د په نوم دغه سندره په ټولنیزه میډیا هم خپره شوه او یو د پام وړ شمیر خلکو ته ورسیده. پښتانه هنرمندان او شنونکي وایي سندرغاړي باید د پښتنو د ستونزو او داغو د حل لارو په څیر موضوعاتو ته په خپلې موسیقۍ کې ځای ورکړي او په ترڅ کې یې د پښتونکو هم د سیاسي بیدارۍ له چارو سره مرسته وکړي. هارون باچا رپورټ لري.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شو. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکنډ امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړی دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرت نه لري عام ولس چې هغه پړو کې چې کم پټ دردونه دي یا کمې جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو چې یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر لیکي او یو خام موزیکار ولا خطر جوړ کې او په خاو غږ کې هغه وړاندې چې نه داغه خواږه هم سیوا شي او داغه تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نه غزلونه ته کوزیږي.
پورستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی پکار دا سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندره جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالهږم چې دا دی او سیاسي نارشه، زه به په دې ډېر خوشحالهږم چې په دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانی معنی په دغه شعر کې موږ ورته ور واضح کړي. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل لدې د حل لارې دا باید د خپل نوی نسل ته موږ په ګوته کو او غدي په وپو یو. هر چا چې موږ دغه شعر مخ ته ورځي هنرمن چې پاره کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه باید هغه ریکارډ.
شاعر او سندرغاړی امجد شهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو وسلې په توګه استعمال کړي، رقام د ګټې لپاره، د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپله ذمواري پوره کړې ده، هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولې دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي، موسیقاران چې دي، چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي، راپارېدلي دي، دغه جذبې به تاندې پاتې شي، دغه ترانې، دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي خپلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغیزناکه وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لیږدول کېدای شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاکستان یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه له اسرار المؤمن نو.
د الجزائر دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې لږ تر لږه 255 کسان نن د یوې پوځي الوتکې په پریوتو پیښه کې وژل شوي. وزارت په یو بیان کې وایي په وژل شوو کې 240 مسافر دي او لس د جهاز د ملي غړي دي. د الوتکه چې د دغه شمالي افریقایي هیواد بوفارق ایرپورټ سره نږدې پریوتې ده، پکې ناست زیاتره کسان پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي دي. د جهاز پریوتو علت نه دی معلوم. د پاکستان پوځ وایي په ملکن ډیویژن کې یو واک ولسی انتظامیه ته سپارل پیل کړي. د ملکن ډیویژن پوځي څانګې مشر میجر جنرال علي عامر اوانو پرون تې مرګره کې یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د امنیت ښه کېدو له وجې پوځي چیک پوسټونه اوس ولسی انتظامیه ته سپاري. د شمالي وزیرستان پلیټیکل نظامي چارواکو نن مشال ډیو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې د خوست له ګولان کیمپ څخه د کډوالو واپسې عمل بیا پیلوي. پلیټیکل نظامي چارواکو نن مشال ډیو ته ویلي هغه کډوال چې لا هم د افغانستان په برمل، لمن او نورو سیمو کې میشت دي د خوست ګولان کیمپ ته دی ولاړ شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف خان نن د دې هیواد کمی سبلې ته ویلي چې په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې د یو تن په وجنه به د قانون له مخې کاروایی کیږي. پاکستاني رسنۍ د چارواکو په حواله وایي چې تیره اونۍ په اسلام آباد کې یو امریکایي سفارتکار له ګاډي سره په ټکر کې یو لاروی وژل شوی. لا هم امریکایي پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په یو ټویټر پیغام کې ویلي چې کېدای شي زر پر شام میزایل برید وکړي. نوموړي روس ته خبرداری ورکړی چې ځان چمتو کړي ځکه چې میزایل به ورځي. نوموړی وایي باید روس ته هغه ځناور ملاتړ ونه کړي چې خپل خلک پر ګیس وژني او بیا له دې وژنې خوند اخلي. دا په ښکاره د شام ولسمشر بشار اسد ته اشاره ده. ټرمپ اسد تورنوي چې له دمشق سره نږدې په دوما سیمه کې د مبینه زهرجن ګیس حملې تر شا لاس لري. تمه سرګندېږي چې د اذربایجان اوږدمهاله حکمران الهام الیوب په نن بیا د وو کلونو لپاره منتخب شي. په اذربایجان کې د ولسمشرې لنډه انتخاباتو غټ اپوزیشن ګوندونو بایکاټ کړی دی. الیوب په زورواکۍ او سیاسي مخالفینو ځپلو تورنوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې سره د لمومن درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې نننه خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زمليها میرزاده، اسرار لمومن او تکنیکی همکار روحي لازدران درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. لزان خیال ساتئ. د الله پامان.